ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. شاکر الله سایل لیکلي، زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم. نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي، زه خپله یو وخت تللی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. په دې اړه نظرونه بیخي ډېر دي، خو بېرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډېر تمرکز په همدې دی چې ډېر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي. نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې او کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. زیار صاحب، تاسې مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسې لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسې تصور نه و کړی خو لاره کې ورسره مخ شوی؟
عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د ماله تصور نه نهایت ډېر سخت و، او تر ټولو سختي دا وه چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هېواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې، ستا ټول کرکټر او هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو، د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسو به هلته د مشکل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 1 وه. په دې 1 کې نه له موږ سره عمره خوراک وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا شیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کیني. په ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تا ته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسیږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوښتلو، 3-4 ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو، له موږ چې یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو، دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم، خو نه توانېدلم. نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله، له شا هم دی عسکر له ما پسې خپله ډز نه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او حتی له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته را وګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي، یو ځای کې پیدا کی په هغه اساس تر شلو 15 حتی 25 نفر پورې گزاره کوي.
البته مخکې مو هم یو مرکه کړې و داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و، ده هم دا کیسه کړې و چې حتی ملګری په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي و، هملته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پرې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستي دي، کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسو افغانستان ته جسد یوسو. نو دا واقعا هم سخته ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صافي صاحب تاسې خپلې خبرې پوره کړئ.
هیواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو، بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه تا مخکې مو کړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتون. زه زما درې څلور ملګري نور وو، ډېره ډله وه مونږ سره، خو دغه درې څلور نږدې ملګري وو. موږ د تندې سره مخ شو، تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو. دغه غر کې مونږ وګرځېدو، اوبه پسې نه شاړي دي، شاړي ځمکې دي، ابادي خو نشته. نو اوبه پسې ګرځېدو مونږ نه پیدا کولې، حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو چې زوب شو. موږ بیا یو جګ غر هغه ته وختو، هغه ځای رفتام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغې، هغه هم د باراني اوبه وې. مونږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه پیدا کړې چې ورغلو، هغه هم چې وکتې اوبه ډېرې ناولې مرداري بوی کو، خو موږ مجبور وو تندې راخیستې وو. هغه اوبه مونږ وڅښلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا 8 ساعته مونږ په خپلو پښو مزل وکړو. غر کې کښته پورته شه، انساني کوپړۍ اډوچکي دا په دغه لارې پراته وو، یا مړه شوي وو، یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي وو، ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي وو، اډوکي پاتې وو. دا په دغه لارې وو مشکل غر باندې ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېرۍ وو. لکه تنده دا خو پکې ډوړۍ خو پکې بېخي نشته، کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کېږي. د یو حیوان ارزښت د انسان نه پر غلار باندې. نو دلته یو موټر ډول در سراولي یو دوه شپه خورم دلته کوي تبیلو کې، یا د ځای نه چې هغه ویجاړ شوي ځای نه کنډري چې څوک شک ونه کړي. خو دغه لارې دغه ستونزې چې موږ کتلې، زمونږ هلته ملګري د بارډر کې د پولیس ته لاس ته ورغلي وو. دغه کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دي، هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو، چا پښه ماته وه. دوی د چکار ورسره کوي چې د شپې 2:00 ته ډېر سخت یخني دا پتلون کې باسي، کمیس دا شټ ته باسي، یوازې نیکر کې کې نوي او د شپې په یخي وباړی. هغه نه بعد د یخي وب چاړی وهي د تی وهي چې دغه د پوسټر کې لاندې وینر او خود کیږي سر په ماته یې
خپله. صاحب یو خبره کته سره تو کوي، اوس بیرته چې وطن ته راوګرځیدلې او دغه ستونزې مو هم ولیدې، دغه لار مو هم ولیدې، خوشاله یې چې بیرته راغلې؟
ډېر زیات ډېر زیات هوا چې څوک ګورم په کوم شناخته خلک کله وایي مانه پښتنه و کی، ځکه موږ تاسو تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوو چې دا څنګه چلې احوال اخلو. لارې باره کې عموما باید داسې معلومات وشي. ما ته څوک زنګ وهي، زه ورته یم ورور که په ژوند تنګ شوی په دغه لارو لاړ شه. زه پې تللی یم، زه یو ځل تللی یم، زما یې زړه را تور کړی دی، د زندګۍ نه مې زړه تور شوی و. زه داسې شوی وم چې بېخي زما د مړي فرق نه کېده، دا جسم نه داسې جوړ شوی. که دلته هیواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي، دا ښه ده، نه په قاچاقي لارو ته ګیسته.
ستانکزای صاحب بېرته تاسو ته راګرځو، که تاسې دا راته ووایه چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره. مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې، حتی ډزې کوي. تاسې که راته ووایه چې تاسې چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی، په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی؟
هیواد صاحب د هر هر هیواد په پوله باندې ور واوړي، هغه طبعا سرحدي پولیس لري. ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ور واوړي، هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. په بغاره کې مونږ پولیس ونیولو، په سپیانو باندې مو خوړلو. زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه داړو چاپونه شته دي چې حتی له شمېره وتلې دي. نو اوس هم چاپونه شته دي. زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو. تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي. پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وګولو مونږه، سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه. نو ډېره وینې ماته ضایع کړله. نو بیرته بلغارې نه بیرته یونان ته واړولو. هلته دا د یونان پولیسو ونیولو، هغوی مو وهلو. هیواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دونه وکړه، د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو وادونو کې بالکل لمنځه ځي یا غرور لمنځه ځي. مونږ واخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکر مونږ سره پریښود، نو یو نیکر پریښود، نور هر څه مونږ واخیستې. بیا په دې کمپ یو خونه کې بندیان کړو، د سهار 10 بجو نه د شپې تر 12 بجو. بعد هغه په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د یونان جزیرې نه د ترکی خاورې بیرته واړولو. یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې، داسې چلند کوي چې هغه ته د خپل سپای تشبیه ده.
انسان ندیرو تخره. ستنګ صاحب، یو لاندې پوښتنه کا جواب کوي، هغه دا چې تاسو یو میاشت وشو چې رسیدلی یاست فرانسې ته، د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو وو هغه درنه لری شوی، له ذهن مو لری شوی کنه؟ اوس مو هم هغه پیښې، هغه صحنې چې تر سترګو شوی، چې خپل مو لیدلی دي، اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحت نه یاست؟
بالکل هوا چب تاسو زما د خبر د اوسم تاسو وګورئ کنه، زما د خبر د اوسم ګړی وړی وي. کله کله د ملګرو خبرې کوم، زما اوسم د ذهنن جوړ نه یم. خو زه داسې نه وم د روحي له لحاظه. موږ سره ډېر څه لکه جوهرم درلود، یو څه خبرې هم کولی شي په مجلس کې، یو چا سره بې خبرې کولی شي. خو هغه تاثیرات چې د لارې باندې موږ ولیدل، د ملګرو مرګونه هم ولیدل، مرګونې لارې هم ولیدلې، مونږ یو ډول اوسم د چې روحي فشار لاندې وو، چې هغه پیښه و زموږ په ذهن کې اوسم ستدې. اوس مونږ په یو حساب باندې بېخي ګډوډي وو چې څه ووایو، څه وکړو، څه ونه کړو.
ډېره زیاته مننه د خبرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو میلمنو، ښاغلي حدیث پردیس، خیال ستانکزي، افضل زیار، جواد صافي، بشیر ولیزي څخه ډېره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نه چوړ همدا و چې په دې لاره تک ډېر سخت دی، له قاچاقبر رانیولې تر پولیسه، تر غلو، له هر هغه کس سره چې مخ کېږئ هغوی یو ډول ستاسې مخه نیسي، او هر څوک دې ته تږی ناست چې څه ډول له دغه کس څخه یو څه وشکوي. اوریدونکو، دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.